مزنون
یکی آقای اکمر وزیر امور داخله بود
یو د کورنۍ چارو وزیر حنیف اتمر و چې له موږ سره یې جزایي دوسیه نه لرله. د ده موضوع د تحصیلي اسنادو وه چې په دې اړه موږ د قانون پر بنسټ د لوړو زده کړو له وزارته معلومات غوښتي وو. دوی یوه موضوع موږ ته مجهوله ویلې وه او وروسته بل مکتوب راغلی و چې په هغه کې د ده تحصیلي درجه تثبیت شوې وه او د لوی څارنوالۍ په دفترونو کې وه، خو د موضوع هیڅ جرمي اړخ نه درلود. د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي سپنتا په برخه کې هم داسې غلط تعبیر شوی و چې ګینې دی له موږ سره کومه دوسیه لري. په داسې حال کې چې یوازې د یو قرارداد موضوع وه، دا قرارداد د حج او اوقاف وزارت د ګاسکو په نوم له یوې سعودي کمپنۍ سره کړی و چې په نتیجه کې یې 5 لکه ډالره د کمپنۍ ته زیات ورکړل شوي و. او له اداري فساد سره د مبارزې ادارې موږ ته په یو مکتوب کې لیکلي و چې دا پیسې باید حصول شي. دا مسئله جرمي اړخ نه لري ځکه چې دا له قانونه سرغړونه نه وه. وکیلانو په اداري فساد کې د ځینو نورو تورنو جګپوړو چارواکو لکه د والیانو او سفیرانو په اړه هم له ما معلومات وغوښتل. د هغو په اړه هم چې ما څومره معلومات درلودل له هغوی سره مې شریک کړل.
که څه هم افغان ولسمشر حامد کرزی ډیر مخکې ژمنه کړې وه چې خپله کابینه به اعلانوي، خو په پام کې ده چې د راروانې شنبې په ورځ د راتلونکي کابینې د غړو لیست د ملت استازو ته وسپارل شي. د لوی څارنوالۍ له مرستیال څخه مې پوښتنه وکړه چې په داسې یو حالت کې په اداري فساد کې د جګپوړو چارواکو د لاس لرلو د خبرې رابرسېره کول څه معنی لري؟
د افغانستان د اساسي قانون له مخې براءت الذمه اصلي حالت دی. تر هغه وخته چې با صلاحیت محکمې پر چا حکم نوي صادر کړی، یو انسان بری الذمه دی. دا هغه وزیران دي چې تر اوسه یې په اړه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. دا اقدامات صرف معلوماتي اړخ لري او موږ نشو کولای دوی مسؤل یا خدای مکړه تورن وګڼو. یوازې موږ یو لړ معلوماتو او توضیحاتو ته اړتیا لرو څو موږ د راټولو شوو اسنادو او د دوی د معلوماتو په استناد وکولی شو دا پریکړه وکړو چې آیا دوی مسؤل دي که نه. دا مسئله په داسې حال کې چې دوی نه مسؤل ګڼل شوي او نه محکوم شوي دي، د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په کابینه کې د دوی پر غړیتوب هیڅ اغیز نه لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي او وایي په داسې یو حالت کې چې ولسمشر به ډیر ژر ولسی جرګې ته د نوې کابینې غړي وروپیژني، په فساد د تورنو کسانو د هویت پټول د ګټې پر ځای د ډیرو نورو پاکو وزیرانو او نورو چارواکو حیثیت ته زیان رسولی شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار د پوښتنې ته په ځواب کې وویل دا یو قانوني بهیر دی او باید ترسره شي. د افغانستان عدلي چارواکو له هغه وخته چې نړیوالې ټولنې د فساد د مخنیوي لپاره پر افغان حکومت فشار زیات کړی، څو ځلې ویلي دي چې دا هڅې نوې نه دي او د فساد د مخنیوي لپاره دوی په تیرو څو کلونو کې هڅې پیل کړې دي، خو په دې لړ کې له کابل ښاروال پرته د بل هیڅ مقام هویت خلکو ته نه دی افشا شوی. لمراستیال لوی څارنوال څخه مې وپوښتل چې څومره نور وخت په کار دی څو دوی وکولی شي په فساد د تورنو چارواکو نمونه خلکو ته افشا کړي نه د ولسی جرګې غړو ته. ښاغلی فقیریار په ځواب کې وایي چې دا یوه پیچلې پروسه ده.
ځینې خبرې شته چې پیچلې حسابي مسائل دي او په اړه یې تحقیقات ښایي میاشتې کلونه وخت ته اړتیا ولري څو اسناد راټول شي. ځینې کسان دي چې جلب شوي خو دوی تر اوسه له بهره نه دي راغلي. هر کله چې دوی حاضر تحقیقات بشپړ او مسؤول وپیژندل شي، موږ به هغې محکمې ته ورمعرفي کړو چې په پام کې ده. داسې موارد هم شته چې له ځینو بهرنیو کمپنیو سره چې په افغانستان کې هیڅ موجودې نه دي قراردادونه شوي دي. څو چې موږ دا اسناد او مدارک په ډیپلوماتیکو لارو راټولوو او ځینې نور پیچلي مسایل شته چې زیات وخت نیسي، دا ستونزې یوازې په افغانستان کې چې جګړه پکې روانه ده نه، بلکې حتی د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځینې پیچلي دوسیې شته چې کلونه او میاشتې وخت نیسي. موږ قانوني مکلفیت لرو چې د هغو کسانو دوسیې چې په توقیف کې دي په یوه میاشت کې بشپړې او محکمې ته حواله کړو، خو په نورو مسایلو کې چې متهم په توقیف کې نه وي، په کار ده چې موږ خپل تحقیقات جاري وساتو او که دا تحقیقات بشپړ نشي علتونه باید په ګوته او وخت باید د تحقیقاتي ادارو د مسؤل امیر له خوا تمدید شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مرستیال فضل احمد فقیریار څرګندونو ته غوږ وی. ښاغلي فقیریار د چهارشنبې په ورځ په نوې کابینه کې په فساد د تورنو وزیرانو د ګډون د مخنیوي لپاره د ولسي جرګې غړو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو نومونه افشا کړل چې په اداري فساد تورن یا مزنون دي. روانه اونۍ کې آزادۍ راډیو د افغانستان د معارف د ماشومانو له یوې خواخوږې میرمنې سره مرکه درلوده. لیلا فرهاد نور هغه افغانه میرمن ده چې ژوند په جرمني کې کوي خو زړه یې د افغان ماشومانو لپاره درزیږي. لیلا فرهاد نور په جرمني کې د افغان بې پرې میرمنو د ټولنې مشره ده چې تر اوسه یې په کابل کې د دریو ښوونځیو د جوړولو پروژې تر لاس لاندې نیولې دي. په دې ښوونځیو کې شاوخوا 9000 زده کوونکي درس وایي. له میرمن نور څخه مې د خبرو په پیل کې په افغانستان کې د دې د کارونو په اړه پوښتنه وکړه.
ما له 25 کلونو وروسته چې افغانستان ته ولاړم د ښوونځیو جوړول پیل کړل. زما هدف د ماشومانو لپاره د تحصیل د امکان برابرول دی، ځکه چې ماشومان د یوه هیواد راتلونکی جوړوي. دوی ته که د زده کړې ښه امکان برابر شي، د خپل هیواد برخلیک به وټاکي. زه غواړم د امکان تر حده دوی درس او زده کړې ته متوجه کړم. زه افغانستان ته ځم، مکتب جوړوم، پیسې له ځان سره وړم، خو هلته کار نه کوم. زه نه هلته کومه انجیو لرم، نه له چا معاش اخلم، نه د چا لپاره کار کوم. یعنی زه هغه څوک نه یم چې یا له حکومته تنخوا اخلي یا په کابل کې مؤسسې لري. زه هلته د خدمت لپاره ځم، د دې لپاره چې له خپلو خلکو سره مرسته وکړم.
له لیلا فرهاد نور څخه مې غوښتنه وکړه چې د خپلو پروژو په اړه معلومات راکړي.
پروژه مکتب است کلش ماسی مکتب ساختیم. مکتب اول
موږ درې ښوونځي جوړ کړي. لومړی ښوونځی په قلعه مراد بیکې ده. کله چې زه ولاړم مخکینی ښوونځی مې ولید، زده کوونکو په ډېر بد حالت کې تر یوې خیمې لاندې درس وایه، ځینو حتی خیمه هم نه درلوده. د ماشومانو په منفي شل منفي 15 درجې سړو کې په همدې خیمو کې درس وایه. موږ د لومړي ښوونځي جوړول پیل کړل چې په اوو میاشتو کې بشپړ شو. همدا ښوونځی نن 2000 زده کوونکي لري. د سواد زده کړې او خیاطۍ کورسونه لري او حتی په ژمي کې هم فعال دی. دوهم ښوونځی په احمد شاه بابا مینه کې دی چې زده کوونکي په عین ناوړه حالت کې درس وایه. موږ لومړی د ښوونځي له جوړولو مخکې د هغه د احاطې جوړول پیل کړل. د معارف وزیر او د سیمې د خلکو په غوښتنه د ښوونځی زما د مرحوم پلار غلام محمد فرهاد په نوم ونومول شو. د همدې ښوونځي د نجونو لپاره موږ یو بل ښوونځی جوړ کړ چې 2000 نجونې درس پکې وایي، او دریم ښوونځی په شیوکی کې جوړوو.
د دې مرستو د مالی سرچینو په اړه لیلا فرهاد نور د اونۍ له انتخاب سره په مرکه کې وویل.
د دې مرستو لپاره پیسې اول خو زه په خپل زحمت ګټم، ځکه چې ما له کلونو را په دې خوا کار کړی. مثلا هغه جامې چې زه ډیزاین کوم او د جامو نندارې ته جوړوم، د هغو پیسې د ښوونځیو په جوړولو لګوم. پر دې سربیره زما دوستان مرسته کوي، کنفرانسونه جوړوو، او البته یوازې زه په دې برخه کې کار نه کوم. زما زوی 4 کاله په افغانستان کې کار وکړ، او بل زوی مې چې اکاس دی هم په دې برخه کې ډیره مرسته کوي. ملګری له موږ سره مالی مرسته کوي. په دې برخه کې موږ هر یو زحمت باسو، نه کوم حکومت را سره مرسته کوي، نه معاش اخلو، د مو خپله شخصي مرسته ده.
لیلا فرهاد نور له دې کبله ډېره خوښي څرګنده کړه چې ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړې ده.
دا زما لپاره فوقلاده احساس و، هیڅ نشم ویلی. زه ډېره خوشحاله شوم. دا زما او زما د دوستانو لپاره د ویاړ ځای دی چې تاسو موږ د اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړو. هیله لرم چې موږ وکولی شو د خپل هیواد لپاره تر دې زیات خدمت وکړو. زه فکر کوم چې زموږ هیواد پر موږ دومره حق لري، ځکه اصلي قرباني د افغانستان خلکو ورکړې ده. هغه څه چې زه یې د دوی لپاره کوم له زړه یې کوم. زما یوازنۍ هیله دا ده تر هغه چې ژوندی یم خدای پاک دې ماته دوس راکړي چې دغې لارې ته چې د تر اوسه می په مخ کې نیولې تر پایه دوام ورکړم. یوازینی هدف مې دا دی چې د ژوند تر پایه لخپل